درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې دی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د سولي ولسی حرکت په هلمند کې د سولي او اوربان پننګلاریون کوي په سریلانکا کې پرلپسې چاودنو په لسکونه کسان ټپیان کړي دي او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې جګړې شوې د خبرونو تفصیل د سولي ولسی حرکت وایي په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولي او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي د سولي ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د یک شنبې په ورځ په هلمند کې لاریون لرو د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربند لانس یا یوې سولي روغې جوړې ته ورسیږو تر هغه وروسته په بلخ کندهار او نور ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ژغ کوو
د سولي ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو له لوري د الفاتح بانو پسرلنی عملیات غندل شوي دي د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکي وویل په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي د ترکیې د پوهنې وزارت موین زیها دین میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته بوبل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی
alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlandı.
Le Afghan hukumat sarada tafahum la mahi dola Afghan Turk shuwanzi da Turkiye da buhuni wazara chowkar ta intiqali ji tardeshi bi puri wa shuwanzi intiqal shwi pati 15 shuwanzi ba ham da buhuni wazara chowkar ta walish da bulshi pa Afghanistan ki da Afghan Turk shuwanzi faaliyat 12 kala mahki pail shu د غزنی ولایت چارواکي وای په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي د والی ویان محمد عارف نوري پرونه وخت ازادي رادیو ته وویل
د زنګور افغان ځواکونو په عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته تنه یې له وسلو مهماتو سره یو ځای ژوند نیول شوي دي
شاغلی نوري دا هم وویل چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقلیه وسایط هم له منځه وړل شوي دي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د سریلانکا په دوه کلیساو او څو هوټلونو کې نن یک شنبه په داسې حال کې چاودنې شوي چې عبادت کوونکو د مسیحیانو د اختر په مراسمو کې ګډون کړی و د روغتون یو مسؤل ویلي چې لږ تر لږه 8 ټپیان ور وړل شوي دي یوه چاودنه د پلازمینې کولمبو په شمال کې شوې او بله د ښار ته نږدې په نیګومبو ښار ګوټ کې شوې ده همدارس راپورونه وایي چې په دوه هوټلونو کې هم چاودنې شوې دي راپورونه وایي چې لږ تر لږه شپږ چاودنې شوې دي تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی په سوریه کې فعالانو او یو څارونکو ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پورې د تړلې ډلې حیات تحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیځ کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې یو سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي که څنګه په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې پر یو لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده خو لا هم سخته ناامنه ګڼل کیږي د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون شنبه په دمشق کې له جګپړو روسي چارواکو سره ولیدل د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو وویل چې روسیې ته د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل بشار اسد په تیرو دوه ورځو کې د سوریې لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لافرنیتیف د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی فیرشینین مرستیال صدراعظم یوری بوریس اوف او دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلی دي چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکي پړاو او د روسیې او د مشر ترمنځ پر دوه اړخیزي سوداګرۍ خبري وشوې د روسیې دولتي خبري آژانس تاس د بوریس اوف په قول ویلي چې د روسیې له لوري د سوریې د تارتوس بندر د اجاره کولو قرارداد به ژر لاسلیک شي د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر تر 260 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ وېشل شوې ده. جګړه د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي. د ملي یووالي حکومت ته وفادار دی. په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت ته وفادارو ځواکونو ویلي چې د هفتر د جنګیالیو په وړاندې پرون جوابي حمله کړې ده. هفتر د ملي یووالي حکومت پر خلاف د اپریل په 4 جګړه پیل کړه. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوده. د عراق حکومت له 4 خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستر بری وروسته په عراق کې سبات آرامش منځکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. او د قزاقستان په جنوب کې د یو بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. پیشه پر هغه لار شوي چې په ناغوښتون کې پرې له منځنۍ آسیا روسیې ته ځي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې پیشه پرون سهار د الماتی تاشکند پر یوه لاره شوې ده. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او تر دې هم وړاندې په افغانستان کې د ناټو یو چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ پرونی حمله غندلې ده. جمهوري ریاست هم د دې حملې په غندنه کې ویلي د افغانستان دښمنانو څرګنده کړه چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نلری. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځ حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسل کې چې افغانان سوله غواړي تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی د افغانستان دښمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یو یې ځان وژونکي حمله وکړه او 4 نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. شغلی رحیمی وویل د دریو سرتیرو په ګډون و کسان په پیشه کې وژل سوي دي.
په دغه پیشه کې 4 نفر از موږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي او 8 نفر نور هم ټپیان شوي. 3 نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیشه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. په دوی کې یو هم اتل زدران دی. هغه پرون ماښام له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې ټول بیریدلی وو.
کورنۍ ته وویل شول چې لطفاً زنګ مو وایئ ځکه موږ د دې نه درېدو چې نه پوهېدو چې دوی به په کومه راپورته شي او زموږ د موبایل د زنګو د اواز نه به موږ پیدا نه کړي. نو هغې پخته ټولو همکارانو او ښځینه همکارانو ته مو وویلې چې موبایلونه سلیل کړي او کوشش وکړي خپل ځان ارام وساتي.
بلخو د رابعي په نوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په ورستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په 15 پړاوونو مذاکرو کې د دوو موضوعاتو پر مساویده موافقه کړې ده. یو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او بل هم د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په چارو کې له طالبانو تضمین اخیستل. په کابل کې د پوځي چارو څارونکی پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي په کابل کې پرونی حملې ته په پام سره له طالبانو داسې تضمین اخیستل ګران کار دی. معنی دا ده چې دلته ډیره ډلو داعش یا نورو دا کار کړی دی. کله چې نورې ډلې حضور ولري او طالبان هم ورباندې حاکمیت ونه لري، ګرانه ده که ووایو چې طالبان دې دا تضمین ورکړي چې د داعش پر ضد جنګیږي او له منځه یې وړي یا نورې ډلې لکه سلفیان ختم کړي. معنی یې داسې وه چې جنګ ختم نه سو بیا به هم هغه جګړه روانه وي. په کابل کې تر حمله یو ورځ مخکې په پام کې ول افغانستانه 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوری ریاست اوس د هیلي سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرې دو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
اوس په هم اجمل تورمان درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي مسکو د قطر غونډې له لغوه کېدو خوښي نه ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي مسکو په دې عقیده ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مداخله د دې لامل شوه چې په قطر کې جوړېدونکې بین الافغاني خبرې لغوه شي. ورسپانی د اسپوتنیک اشانس پاوله دی کلی کابلوف د غشان ویلی موږ په دې خوښینه شو چې د افغان حکومت اوس مهال ولسمشر هڅه وکړه هغه مقررات چې د دغه غونډې لپاره جوړ شوی و بدل کړي او په دې توګه د دغه غونډې د جوړېدو مخه ونیسي. په ورسپانه کې دا هم راغلی چې کابلوف ویلی ستونزمنه ده چې په دې پوه شو مذاکرات په دوحه کې ځنډیدلي او کلغوه شوي دي. اشته سو ورسپانه په خپل مطلب کې لیکلي ارګ د دوحې د ناستې تر لغوه کېدو وروسته ویلي چې اوس به ډېر د سولې د مشورتي لوی جرګې په جوړېدو تمرکز وکړي. ورسپانه لیکي ارګ دا کار په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې یو شمېر انتخاباتي ډلو دا جرګه تحریم کړې ده. په مطلب کې راغلي دغه انتخاباتي ډلې اوس وایي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو پر ځای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د محمد وایزی په نوم د یو انتخاباتي ډلې ویان ورسپانې ته ویلي چې حکومت ته غونډو له جوړېدو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل ګرځي ډډه وکړي. د یوې بلې انتخاباتي ډلې ویان محمد عارف کیانی بیا ورسپانې ته ویلي چې حکومت له پیل نه تر اوسه د جګړې او خبرو د ډګرونو لپاره پروګرام او ستراتیژي نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې ارګ د سولې په اړه هیڅ ډلې ته د خبرو کولو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې دوام لري. په مطلب کې وړاندې د دغې شورا په حواله راغلي چې د ځینو هیوادونو سره په همغږۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې کیږي، خو د مطلب لیکوال لیکي دغې شورا دا نه دی ویلي چې دا مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې وي.
همداراز سرخط ورځپاڼې نن لیکلی دی چې طالبانو په وروستیو لسو ورځو کې د 609 تنو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د کابل په لویدیځ کې د محمد علي جناح 220 روغتون د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پرون پرانستل شو. دغه روغتون د پاکستان له لوري په 4.5 میلیون ډالر لګښت جوړ شوی دی. د دغه روغتون په پرانستغونډه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې اوس هم په روغتیایي برخه کې ستونزې شته. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان ولسمشر د زوکړې په ولایت لوګر کې د پاکستان د 14 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د نائب امین الله خان روختون محمد اشرف خان ته ډالۍ کړ. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د شنبه په ورځ د کابل په لویدیس کې د پاکستان د 24.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د محمد علي جناح د 220 روغتون په پرانست غونډه کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره په روغتیايي برخو کې همکاریو ته ژمن دی. هغه وایي خوشبخت یم د دې اعلان کوم چې په لوګر ولایت کې د نایب امین الله خان د 220 روغتون چې چارې بشپړې سوي نږدې راتلونکي کې افتتاح کیږي.